ولی هیلی او دراتون که خوبونه جوړوي. آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محرومې شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لورې محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت دي. د ختیز لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرښه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي که څه هم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي، خو په خبره یې دا هیلې همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سعیدي کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو لرې دي، د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یوه نوي امید راپورته کېږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کاله کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي تر څو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز د 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، دا راپور په دې اړه و چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني، سوله ییز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان موضوع ته اوس راځو. دغه سازمان ویلي چې پاکستان هغه ښځې او نجونې افغانستان ته رالیږلي چې دا مهال د کار او زده کړو له حقه محرومې دي.
خپل مکتب پسې، صنفیانو پسې او درسو پسې مې ډېره خفه سیم. زه غواړم چې بېرته درسونه ووایم او خپل آینده جوړه کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، خو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو د دوام بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه د ځای د اوسېدلو او نه هم کور لرو. موږ په پاکستان کې په نهم صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیانو لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به
له پاکستان راستنه سوی یوه افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول سوې ده. د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر همین مشکلاتی که د افغانستان بود، محرومیت هایی که بود، خانمانه میتونستن بیرون
موږ ده هم دشت استونزا و محرومیتونو لپاره چه خزونه شو کولی بیرون اولاری شی او کار وکری اشو چه پر دیر سخته ویزی وخلو او پاکستان تا اولار شو. خوال ده هم ده ویزی ده نلرولو لپاره ده زورونو لعمل مجبور شو چه بیر تا وطن تره شو. خوز دلتا ده پرمختگ او ترقی طول دروازیز مو پرمختر شو ویدی.
ده پا داسی حال که ده چه ده بخن نریوال سازمان امنیستی انترنشنل اعلان کرده چه ده روان میلادی کال ده اپریل لپیل راهیسی او پا پاکستان که ده ناقانون کردوالو ده استلو ده بهیر ده دوهم پڑاو لپیل روسته یو سلو 15,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل سوي دي. دې سازمان د شنبې په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هېواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پایله تر اوسه په ټولیزه توګه 2,290 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې شاوخوا 2309 په زور ایستل سوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هېواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کېږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل سوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه سوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي چې اوس له بې برخلیکه حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاستو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مخکې له پاکستان او ایرانه له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنه شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاوو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دوه راپورونه لرو. یو هم په واګه کې د ستونزو په اړه، په واګې بندر کې. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي لګښت په پکتیا کې د اوبو شپږ پروژې پیل شوي چې ولس ته ګټه رسوي. دا چې دا پروژې څه دي، تفصیل به له نجیب الله الخیله واورو.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالیو کې د ایویم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40,000,000 افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دی، یو دانه سربند. چارې به په سږنی کال کې انشاءالله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاریو بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړو غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي، خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل. د کال دیم مختلف منسونی بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې، نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکې به د منځه وړي، ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د دغه کار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول. هغه د دستی وایي چې 15-40 نفر اوس دلته مو کار ورکې کوو. ټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شو بل د کلی ما جوړیږي، د وطن آبادیږي، خپلې بریښي بس آبادي ارتي وسره بس میا خوشحالي. خدای دې وکړي چې نور پروژې اندسي روشي، وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زده ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي، عمومي لارې دي، خو د صحت برخه ده، د معرب برخه ده، یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه، او په دوی باندې غږ کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز گردیز زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په ورستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې وروستای راپور اخلو. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي چې د واګې بندر د تړل کېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې ده. واګه بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوی دی. دا چې د واګې بندر تړلو کومې ستونزې سوداګرو ته پېښې کړي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هره ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1,000,000 زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند له حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار می شده.
د سیزن پر محل یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګه په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1,000,000 ضربه رسیږي.
نوموړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 50 یا 60 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه په ګودامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم را رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوي چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمیر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
د لارې خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده، تقریبا 3 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي. وزن خپل د اندازې څخه زیات هغه مالونه چې یو سرو شپته مطالعه هغه چنجان کړو یا خراب شوی و ډیر زیات زیات مطالعه وسو. یا دلته چې کم درجه موږ په کولی شتورو یا دغه کم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوې فصل را باندې راغی، دغه موږ ته د تباہی سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم نه چې په دې ورستیو کې په سیمه کې د کړکېچ لامل دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا واقعت دی چې د وچې میوې مشکلات شته. موږ یو ګرام ته ویل چې د نورو لارو نه ودی کی هغه هم اوس په ایران
هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت 3 ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هېوادونو سوداګریز راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله.
د
له ازادي ملما.
طارق وزیر می میلمه دی دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر سپ ک لراډو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوار ممکن د ازادي رډو اوریدون کې فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی.
سلام تاسو ته د دې رډو ټولو قدر منو اوریدون کو ته پېرو کې چې هوې نه ز په قوم وزیر یم او د مو د قرانه تخلص ولا خزوانان ډېر وخت
وزارت تلاوس شته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شې دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د قرانه تخلص دی
نه دا خو د قرانه تخلص دی د قوم دی نو ما به تر وګړل چې همدا د قرانه تخلص انتخاب کوم کني تر وانه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني نو هغه سی بس وي خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوښ کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پرشته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر زه فکر کوم نور تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښېږي مو نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق هر انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره یې کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پرې لګیا دا د انسان د ستړیا لامل هم کیږي د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پرې وکړم خو به د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه یعنی زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده دوی دا د ډرما خبره کوي چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف ځي دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما ته خپله ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونی ستونزې ورحال کمه له خلکو سره خبرې وکمه یا په همدې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د هغې زده کوونکی یم او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د اروپوهنې کړي وو لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ په ټولو کې هغه بخت پایدار و هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون هغه ته کامیاب شو دریم سمستر روان
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه بنه شي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم ځکه دا خود است چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې ټول عمر په همدې کې کار کوي لکه اینه د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپیتاویا کال دی له یو کس سره تیروي یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل هم ډېر فکر کوي کوم مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل مثلا زه خو چې ځان وازمې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یو څنګه دا وی چې ډېر دي دا شای ځانمن دی خو به ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خز دکېږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپانه ډېر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اساس لا په دغه اروپانه چې د ادبیاتو ډېر نه لري کېږي اس پنج لري ته سم ول ادبیاتو ډېر لري کېږم ولې اروپانه خپل زه فکر کوم چې ادبیات سره ډېر اړیکه لري او ته موږ کولای شو چې په ادبیاتو کې اروپانه چې چړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې پی او چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شکل بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت څه وي څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي مثلا دغه د ژور خفغان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت څه وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم او کری سهانې به ما فکر کړی و. زه فکر کوم چې ډېره ښه ده ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پوهنځی انتخابوي چې کار پکې ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه همداسې نه ده یعنې یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو اوس ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی. شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده. اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده خو که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساعت ډېره ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه یې باید وسنجوي هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت یې باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولې یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به یې هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی که نه. زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې ده د پښتو تدریس هم کوم سره له دې چې مسئله هم یم ستونزې هم وي او اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده یو ذوق دی لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وجدان ور باندې سپینوي نو زه هم دا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څوک ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینوسره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي په علمي برخه کې هم تر یوه څه دقو کې نو زه وایم چې یو چاته مو خیر رسیږي د لیکل له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته وایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپله نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوې په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي. او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکرارېږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک کوي په پوهنځي کې خبرې، نو طبعا دوی کاري ساحه هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولې. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته ښیم، یو څوک ته چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بېرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. پوره څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی ایو سم په خپل لیکل شول هغه ولې کونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي، وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې، نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغې کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
دا ډېر ښه باور دی. خپل روپاره په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، او هغه دوه ورځې ورکړې، درېیمه ورځ بیا نه کېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتا د ژبو په زده کړه کې، دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلي دی، ښه دی، کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، ډالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو، باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښه زمینه هم سیده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هماغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس وي هغه تکرار کړم. له یوټیوب استفاده وکم د یو ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده په ډېرې کې طبیعي ژبې زده کول هم ډېر مشکل تعریفونو ژبې زده کول دا ښه نه ده دا ده چې طبیعي زده شي لکه څنګه مو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه نو څه خبره زه په خپله مغه کله چې معین وخت انسان ذهن هغه کار ته آماده وي نو که چېرته معین وخت دی نوي کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وري به وایم د دوا درس په یو ور وایم کله چې مې ورځ را روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص وګ ډیر برخې استفاده ورن کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او طبعا هغه دی فیسبک یو مطالعه کوي هغه هم پغی کوي یو څا اور هغه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې تر غلطه وي اوسه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیانو سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شاید ده بلنز ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لاره ده په اړه برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي وکه بیر تخپل هغه د لیکلې دی پلیس لای کړی غلطی در کړی ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غږ به ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دې ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې دراونی د فلوئنسي مخنيسي ولیکه طبيعي دا که زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا د هغه بهترین لار ده چې فلم یا سریال یې زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو له ویونکو سره ژوند کړی په ګوس ماته ممکن زمينه نه مسایدي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مسایده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده واغت ته یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودا مې تعقیب اورم اول ورځ کې چې ورته کې نسبه هغه پیرنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوم چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم اوبه چې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شوه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 شپږ پښتنه وي نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره نو به زه کړی ول زه لسون سره مخ نه شوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وینا هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي چې یو چا ته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چا ته تجویزوو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې دی د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو دا دی په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا پیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. وایي ما ورته واخیستله، وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم تومره خوشحالی رانه کړه. ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر رسیدلی یا نه رسیدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. مرلا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورسېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را څرخه وو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي. غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جیب کې راونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسېږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کول دی شي، ډېرې ستونزې هم نشته کې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دی چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی، کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورخلی؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه یې تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی وو چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوی په برخه کې. یا مسخلو کې وخت و، نو بیا په هغه مغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، پشمیر هم معلومه څومره خلکو کتابونه وړل. نو اتوانی پښتنه کوو یا ساعت ساعت کوو، اوس هم هڅه کوو چې را پیدا کړو چې بل ولسوالۍ هم.
زما مطلب دا و، مخکې تاسو هغه ده هندی مثال ورکو، کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تا خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده، څه احساس کوي؟ یعنی د څه احساس کرا ته بیان کړي؟
احساس ډېر زیات د خوشحالۍ وي. په داسې یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بیخي کم دي، یعنی 40 میلیونه ټولنه ده، 40 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي. دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو. ځکه یو ملت چې هوښیار او اوسېږي، یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه وي موجود او شعور لوړ نه شي، دا خلک اصلا مخکې نه شي تللی. دا بیرته نورو لپاره وسله وي، یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو که په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه، یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي، خو که بیا هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوې، انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي. ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي، یعنی دا یو وخت راشي چې زر ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوس زرو تر یو لکو پورې کتابونه خرڅ وي. نو په هماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني، یو څوک سره برکت یو کتاب لولي، نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي، د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره.
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي، څه ډول احساس؟
مخکې مې خبر وکړل یو څه زینه نارامه وم، فکر مې دا وي چې زه باید په دې کې نوره ماته وکړم، او کله چې یو څه وکړي او بیا پایله ورکړي، دا وخت هم انسان یو ښې ذهني آرامۍ ته رسېږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. څو کله بیا ته په یو برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري، نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشحاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې احساس ده اور وسه د تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کېږو، کنه خلک لولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه، کور ودان.
سر کڑے دے کگو وگو بنو اے پزڑا سر کڑے دے کلاد حسن اے زڑا صبر ولے نشم اناس کا تو اے راتا زڑ کے پر ہر کڑے دے یو شن خالی دا بلغن دے تنکے دا اور تکائے نا تو نارا بلے خا پیرے دا مست درخانی دا سپینہ دا سپوگ میں دا د باران د باد پر خدا گلے دا پورتا کائنا تو نارا گلے خا پیرے دا سر کڑے دے دلے ونی موری در شوق دے کو سر کڑے دا کلا دا حسن نئے زڑا صبر ونسن پناس کا تو راتا زڑا کے پر ہر کڑے دے یو اسن خالے دا گلغن دے تن پیرا پورتا کائنا تو نارا دلے خا پیرے دا مست برخانے دا سپین دا سپوگ میرا وورا دا باران دا پرخدا گلے